ستړي مشي دا مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د خبرونو لپاره سره شاهین بنيري او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملتیا کوي. د سر موضوع په کورما کې په خلاصو کې چې کما انخته شوی و په هغه کې دربندي شوی دا او د دواړو غاړو مشران یو ځای شوی دا د خبرونې د سر موضوع دا. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. په اول خبرونه د شاهین بنيري نه.
افغان پولیس تر جګړې وروسته د دواړو خواوو د ولسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوې دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت جنرال اسیم منیر ته د فوز د مشر او جنرال ساحر شمشاد مرزا ته د فوزی مشرانو د کمیټې د مشر په جوړېدو مبارکي ورکړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر سولې د مظاهره چانو د ایران زور زیاتې غندلې دي. د خبرونو تفصیل. په کورما کې په پاک افغان پوله تر جګړې وروسته د دواړو خواوو د ولسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. پرون ماسپخین له کورمې د دوپرزیو او بنګخو 15 مشران ډانډې پټان ته ورغلي او هلته د بلابلو قامونو د شلو استادو سره جرګه کړې ده. که څه هم په دې مذاکراتو کې حکومتي استادو ګډون نه درلود، خو قامي مشران وایي حکومتونو دا مذاکرات تایید کړي دي. په دغه اړه د مذاکرات یو ګډونوال او د خرلاسو ځایي مشر ملک ناصر حسین بیګا مشال لیډو ته وویل دوی رضا شو چې وړومبې اوربند وکړي او بیا د شخړې د هواري لپاره خبرو ته کینی.
ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د آینده، یعنی د سابونه بله ورځې هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته غور نه کیږي او هفتې ورځې نیمې بجې به دا جرګه بیا یو وری کینی.
د روان میاشتې په 13 نیټه د پولیا خوا د طالبانو سره د دوپرزیو او بنګخو د جګړې پیریدونه وروسته د وړومبې ځل دی چې ولسی مشرانو خبرې اترې کړې دي. په خرلاسو او بوړکي کې میشت قامونه د پولیا خوا ته په سوونو اکړه هغه ځمکه په هغه ځمکه داول لري چې په پوله د ازغن تر غځېدو له کبله متنازع ګرځېدلې ده. د ګل په ورځ د پاکستاني چارواکو او طالبانو مذاکرات هغه وخت بې نتیجې وګرځېدل چې په ځمکه د دوپرزیو او بنګخو داوا ونه منل شوه. طالبان د ازغن تار هغه خواسی مخپل غنی او وای چې د غلطبه تعمیراتی کار ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د بلوچستان له حکومت د تختول شو کان کیندونکو د خوشی کول لپاره د ګامونو خستو غوښتنه کړې ده. د کان کیندونکو نه معلوم وسلوالو د نومبر په 14 شپې مهال د مچ سیمه د اسکرو له قانونو تختول دي. په تختول شو کې سلور تنه د شنګلي زل سره تعلق لري او نور دوه د بلوچستان اوسیدونکو دي. په خیبر پختونخوا کې د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال لري ته ویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت ته د تختول شو مزدورانو د خوشی کول لپاره رسمي خط هم لیږلې دي. بل خو د شنګلي د کان کیندونکو د اتحادیه مشر علي باش خان مشال لري ته ویلي باید په دې اړه د خیبر پختونخوا متعلقه چارواکي بلوچستان ته لاړ شي او هلته له صوبایي حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په پاکستان کې د امریکا سفارت جنرال اسیم منیر ته د فوز د مشر او جنرال ساحر شمشاد مرزا ته د فوزی مشرانو د کمیټې د مشر په جوړېدو مبارکي ورکړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د منتخبو استازو فوزی مشرتابه او مدني ټولنې د برخوالو سره د خپل منځي چارو، سوداګرۍ، سرمایه کارۍ، ماحولیاتي بدلون او سیمه ییز امنیت په چارو کې د کار هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د فوز سر لخکر د چوکۍ لپاره د جنرال اسیم منیر او جوائنټ چیف اف سټاف د کمیټې د مشرۍ لپاره د جنرال ساحر شمشاد مرزا د نومونو منظوري ورکړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر سولې ز مظاهرچیانو د ایران زور زیاتې غندلې او د دې پاړې د لوړې کچې د سیړنو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي ادارې پرون د 15 موافق رایو او 6 مخالف رایو په ګډون موافقه وکړه چې د روانو مظاهرو په وړاندې د ایران د غبرګون سره تړلې ټولې سرغړونې وسیړي او په دغه اړه د حقایقو موندنې یو نړیوال ماموریت رامنځته کړي. 14 هیوادونو پر دغه مهال د خپل رایو ورکولو نه ډډه هم کړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنيري وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي ځنې دا مهم مطالب به هم واورئ.
پا
په کورمه کې د ډنډې پټان او د کورمې مشران یو ځای شوي او د ډزبندۍ اعلان کړی.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینا وکړي چې توپونی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي ډزبندۍ شوله.
په بلوچستان کې د نومبر په 14مه د شانګلي سره تعلق لرونکو په ګډون باندې شپږ کانکندونکو تختول شوې دي. د شانګلي یو کس د دغه کانکندونکو په اړه باندې وایي نند خزو پر رد تشدد د پوهاوی پاړه باندې نړیواله ورد لماندل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې خزي هم د تشدد ښکار دي.
په دې کې داسې ډېر ښه کیسز موږ راغلي، ماشومان جنتۍ لکه وژل شوي دي، هغوی سوځول شوي دي. په دې کې باسې بیا داسې دي چې
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماسختن تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري، او دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په ویب پاڼه mashali.com باندې هم لوستلای اوریدلی شئ. د سر موضوع تاسو پام را ګرځوم، او په سرحدي پوله تر جګړې ورستو په اول ځل د ولسي مشرانو جرګه شوې. د زیارت پر ورځ له کور مې 15 مشران د افغانستان ډنډي پټان ولسوالۍ ته ورغلي، او هغلته یې د هغه غاړې مشرانو سره خبرې کړې. پرون د دواړو خواوو مشرانو پر دغه متفق شول چې ډزبندي دې وشي او د ځمکې شخړې ته د خبرو له لارې حل وکتلی شي. په دې اړه تفصیل طارق ورغزی وړاندې کوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله تر جګړې پس حالات بیرته د معمول په لور راوستلو، او متنازع ځمکه تعمیراتي کار پر راپورته شوي شخړې د دواړو خواوو ولسي مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په مذاکراتو کې شامل د خلاصو ځایي مشر ملک سید ناصر حسین د جمعې په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي دوی په خپلو کې پر دغه متفق شول چې اول دې ډزبندي وشي او بیا پر یاد شخړې خبرې وکړي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي د خالی پورز به یو ځل بیا کینی چې پکې پر پاتې او اصل شخړې ته د حل لار کتلو لپاره به خبرې کوي.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینا وکړي چې توپونی ترپل وچوي، او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي ډزبندي شوله، او کوم ټریک څه تیریږي د آینده یعنی د سبا نه بله ورځې هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته خور نه کیږي، او هفتې ورځې نیمې بجې به دا جرګه بیا یو وری کینی.
د زیارت په ماسپخین له کورمې د دوپرځای او بنګخو په شمول 15 مشران ډنډې پټان ته ورغلي، او هغلته د مختلفو قومونو شاوخوا 40 مشرانو سره په کلو میدان کې مذاکرات کړي. که څه هم د دواړو حکومتونو کوم غړی په دغه مذاکرات کې نو شامل، خو ویل کېږي چې ولسی غونډې ته د هغوی پوره تایید حاصل و. پر 13 نومبر د پولې اخوا له طالبانو سره د دوپرځیو او بنګخو جګړه تر پیلېدو پس دا اول ځل دی چې ولسی مشرانو ترمنځ غونډه شوې ده. په خرلاسو او بوړکی کې میش قومونه د پولې اخوا پر سوونو اکړه هغه ځمکه دعوه لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګېدلو پس د افغانستان غاړې پاتې شوې. د ګلپوراس پاکستانی چارواکو له طالبانو سره مذاکرات شوي ول، خو هغه پر دغه بې نتیجې پاتې شول چې سرحدي پولې ته پر نږدې ځمکه د دوپرځیو او بنګخو دعوه ونه منل شوه. د طالبانو دا دریز و چې ازغن تار تر دې خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. د پړچینا ځایي مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو ته وایي هره مسله په خبرو حل کیږي، خو بدبختانه پر سرحدي پوله راپورته شوې شخړه جګړه وشوله چې هغې دواړو خواوو پر خلکو اثر غورځولې.
دا ډېر خوشاین دی او ډېره خبره ده، ځکه دواړه طرف ته قبایل سره وړونه دي، پښتانه دي، یوبل سره ډېر کزګ ادبي تعلقات دي، او دین علاوه دي لارې سرحد بندش پاجنا کاروبار ته ډېر زیات زیان ورسېدلو. تقریبا 19 تاریخ نن ومه تم اوریز د کاروبار بند دی، او ان شاء الله د کې کابل او اسلام آباد مخلص وي، دا ان شاء الله مذاکرات جاری وي. دا مسله به ډېر په اسانه او په خې مینی محبت طریقې سره دا مسئلہ به حل شي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړه. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات رنګلی شول. په دغه معامله د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د بلوچستان د حکومت په مرسته د دغه صوبې په مچ سیمه کې د کویلې له قانونو تختول شوي کان کیندونکي زر تر دره راخوشي کړي. دا شپږ کان کیندونکي چې د نومبر په 14مه له درو قانونو نامعلومو کسانو تختولي، پکې څلور تنه د خیبر پختونخوا شانګلي ضلع سره تعلق لري. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې د کان کیندونکو تختونکي د کویلې د قانون له کمپنیو بتا یعنی په زور پیسې غواړي. بلخوا د کیندونکو د اتحادی مشران غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي. تفصیل منور شانه ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا کان کیندونکي د نومبر په 14مه شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له قانونو تختول شوي دي. په دوی کې څلور تنه د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع سره تعلق لري او نور دوه د بلوچستان اوسیدونکي دي. په خیبر پختونخوا کې د کارګرانو او کلتوري چارو لپاره صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت ته یې د تختول شوو مزدورانو د خوشي کولو لپاره رسمي خط هم استولی دی.
لومړی خبره خو دا ده چې ما لیټر هم کړی دی او وزیر اعلی صاحب سره د هغې سره رابطه هم شوې ده. هغې طرف نه د غم راغی چې یاره موږ هم لیکیا یو، او بیا وزیر اعلی محمود خان صاحب چې دی نن د هغې طرف نه به رابطه شوي، ځکه چې پرون هغه لیکیا او پرون رابطه نه وشي. نن هغه ما ته وختي بیا وویل چې زه ورسره رابطه کوم، پوره ځکه چې د هغې فیملیز ډېر زیات تکلیف کې دي، ډېر پریشانۍ کې دي، او دغه تشویش موږ ته هم دی. نو موږ پوره کوشش کوو انشاءالله تعالی چې دا څونه زر بازیاب کېدی شي.
شوکت یوسفزی همداراز وویل چې د ده د معلوماتو تر مخه د دې کان کیندونکو تختونکي د کویلې د قانونو له کمپنیو بتا یعنی په زور پیسې غواړي. دا کان کیندونکي په یوه شپه کې د کویلې له دریو بیلابیلو کمپنیو څخه تختول شوي دي. بلخوا د پاکستان د کان کیندونکو په اتحادیه کې د شانګلې ضلع مشر علي باش خان د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ښکاري او غواړي چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت استازي د بلوچستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. علي باش خان د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل
خدا دا چې منیسټر صاحب د دې ځینا په جاز کې اوس کېږي چې قسم مسله ورته نشته، او هغه بلوچستان ته لاړ شي او په بلوچستان کې د هغې د صوبې د ستر وزیر اعلی سره د گورنر سره ناسته وکړي او ورته ووایي چې زما د شانګلې کویلېکان مزدوران چې زما د حلقې سره تعلق ساتي هغې روزګار دپاره دلته بلوچستان ته راغلي دي. نو په کار ده چې د بلوچستان حکومت هغې له د هغې د اوسېدو د هغې د حفاظت کولو ذمواري والي. زه د خطه پورې د ټلیفون په ذریعه باندې چې څومره ټلیفون د دې رابطې شوي دي د هغې نه مونږ زمونږ ارګنایزیشن او د کویلې خواریکخ او د هغې لواحقین ذره برابر هم مطمئن نه یو.
خو د بلوچستان په اسمبلی کې د قانونو او معدنیاتو په اړه د قائمه کمیټې مشر اصغر علي ترین د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوو کان کیندونکو د خلاصولو لپاره به ټول ممکن اقدامات کوي. نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت په دې صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی او هڅه به کوي چې دا ډول پیښې په آینده کې تکرار نشي. د خیبر پختونخوا د شانګلې د کان کیندونکو د مشر علي باش خان په وینا په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې خواوشا سلويخ زره مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د شانګلې ضلع سره تعلق لري. نوموړی وایي چې د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د شانګلې نه پاس زیات مزدوران د سوات او بره دیر ضلع سره تعلق لري او د افغانستان مزدوران هم په دې قانونو کې کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو زمیندارانو سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل شوې دي. کروندګر دغه ګام ستایي خو وایي په کار و چې دا مرستې د سیلاب سمدستي ورستو شوی وي، ځکه چې د ډېرو زمیندارانو مالي حالت خراب شوی دی. حکومتي چارواکي وایي په تخمینه لګولو وخت ډیر لګیا او دوی هڅه ده چې د اغیزمنو زمیندارو سره هم مرستې جاري وساتي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جاني نور تفصیل وړاندې کوي.
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په خوښه دولسو ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولې او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکې د ځان سره لوکړې وې. دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وای چې ډیرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی، باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چارسدی ګیدړ کلی نواب خان وای
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شوی دي، نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره پکې بیا بلیټ کیږي، دا بلیټ سره پکې لوړ جوړې تر کاغو، نو دې سره لیول ضرورت کې خامخا دي سره نور د پیسو ضرورت هم راځي. مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي، پسنونه خراب شوی دي، غنی تباه شوی دي، جوار ډیر آبادی غورځېدلی، دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شوی دي. یره زمونږ فصل خو تقریبا داسې کې دوه اکړه چیرې نه دا بچ شوی دي، او دا داسې اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې وبېدلی دي. اوس زمونږ په کلي کې چې کم داسې صحیح ځمکې دي، کم سیلاب نه بچ نه پاغې کې داسې کم اس کم لیش دي غنم ولاړ دي. دا چې اوس مونږ کرو او روټر کو بلیټ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دین پکې نور هم لګي.
دغه مرستې صوبایي حکومت د یو ایس ایډ او ایف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پېښور نه پیل کړي چې 400 نوخار او ډیر اسمل خان په شمول به د صوبې خوښه 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیندارانو ته دا رسوي. د 400 مرزا ډیر کلی زمیندار سلامت خان وای د نیمه زمینداری د ور سره او دومره وس دست نه لري چې سیلاب ورلا کوم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړي.
زمو پټی چې کان خاص د سین په غاړه دي کنه، نو سپټی غدا سي کړي چې بس غنی پکې نیم ښکاری نیم نه ښکاری بیه خراب کړي، او د یالو له مسله چې لکله پکې غرزولې ډې پیری پکې، نو هغه چې ته په بلیټ سمې نه ډېرې خرچې را کوي کنه، او پسونه خراب شون بس اوس هم پنه کیږي. دا خبره یره چې زما سره غشپګ نیم جیرو پټې دي او هغه ټول خراب کړي کنه، یره اوس هغه نه لرو دغه اندازه را تنه چې سونه خرچو کې راځي، بیا به قرض دار کوم.
دغه مرستو کې د غنمو د ډی پی او د یوریا یو یو بوره شامل ده. د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ضلع انتظامی سره اول تخمینه لګول وو چې څومره زیان شوی دی.
پالم سات زمونږ کم دی ربی کې چې دا کم پیکج دی، دا تقریبا 60-70,000 زمیندار وتا دا پیکج برسه خیبر پښتونخوا کې. دا اصل کې اسسمنت د دې شې او نو دا کم پیکج سي چا دین او دا ډیر لک تعداد دی دا زمیندارو، نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا به راځي او دا به کری ځکه مونږ زمیندارو سره مونږ ډسکشن وکړل، نو هغه کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لکه کار مونږ کولای شو. مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخو مونږ کړه دی د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره.
دا کار کروندې محکمې مشر جاتوي چې ټول صوبه کې 13 سیلابونو او بارانونو خوشا 1,200,000 اکړه ځمکه اغیزمن کړه ده چې ټول مالیات یې خوشا 14 ارب روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو په 2013 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې د سیف سیټی په نوم د یو پروژې اعلان کړی و. د پروژې مشر وقار خان مشال لیډیو ته ویلي چې د تربیتي یافته یا مسلکي کسانو د کمی له امله پروژه د ځان ښکار ده. نور تفصیل د عظمت ریشا په راپور.
په کال 2013 کې د صوبایي حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیژنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټی پروژه لا هم نه ده شروع، چې د وخت تیرېدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی. پېښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پېښور خار کې ترې غلو پیسې، موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و، خو د درې کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته.
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتو تانې سره نږدې درې کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس را سړیر ضروري او رقم اغیر نه سنیچ کړو. بیا په ډیره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو. بیا غینه پس ز بار بار ایس ایچ او لاړم، دغه شانتي ایس ایس پی اپریشن او سی سی پی او لاړم، او هغه ماته داسي یقین دیانی نه کی جز بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیمه کیو شو خو دومره موده وشولا او زما غس زونه تر نن ساته پوری ریکاور نشو.
دا پروژه تر مخه به خبر خار کې لزرو کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او لدرې زرو زیات کیمرې به هم لګول کیږي چې پکې د انسان د مخ د پیجنګلو کیمرې هم شامل دي. د سیف سیټی پروجیکټ ډایرکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټی پروژه کار پیل شي.
دا پروجیکټ چې بیسیکلی د 2009-10 خوښه دادی د دې فرست د یونیورسيټي شویو چیرې دادی په خبر کې کوم نه ده شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي. نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت کې اډمنستریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان و خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز چې کوم دا داسې یو پروجیکټ کول شي داغه صلاحیتونه هغه شانت نه و نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ ورسته ورځ لیټ کېده تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن نه څلور پنځه کاله مخکې تقریبا 20 ارب روپۍ د عوامو دپاره د هغې د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هېڅ شی هم نشته نو که مونږ صرف دا یو بینچ مارک هم کېږو نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د هم د سور سټیټي دی.
د پېښور پولیس لخوا جاري شوی رپورټ تر مخه تیر کال په پېښور کې د مرګ 314 او د غلا 111 کیسونه رپورټ شوي وو خو سخ کال د مرګونو شمیره د 300 سیوا شوې ده د غلا 310 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه رپورټ شوې دي رپورټ کې ویل شوی دی چې تیر کال په نسبت سخ کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو پرون ماښام د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پوځ د مشر په حیث د جنرل سید آصف منیر او د پوځي مشرانو د غړي کمیټې د مشر په توګه د جنرل ساحر شمشاد میرزا د نومونو سمري لاسلیک کړه. دا سمري هم تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره لیږل شوې وه. نور تفصیل شانواز ترکزی وړاندې کوي.
لیفټیننټ جنرل آصف منیر د پاکستان د پوځ نوی مشر ټاکل شوی. د نومبر په 14 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نومول شوی لیفټیننټ جنرل ساحر شمشاد هم د پوځونو شریک چیرمن په څوکۍ مقرر شوی. دغه نمونه د وزیر اعظم د دفتره صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته د منظوري لپاره لیږل شوی چې ډاکټر عارف علوی هم ور باندې دستخط کړي. د پوځ نه ریټایر برګیډیر سید نذیر مومن مشال ریډیو ته د نومبر په 14 ماښام وویل آصف منیر د پوځي څوکیو ترڅنګ د استخباراتي ادارو ملټري انټلیجنس او ISI مشر هم پاتې شوی.
دوه کیریئر افیسرز دي، دوه د انفنتری نه دي، یو د اف اف نه دي، فرنټیر فورس رجمنٹ نه، او بل چې کوم دی هغه د سند رجمنٹ نه دي چې هغه د انفنتری دي. د جنرال آصف منیر چې کوم دی سوڈا فانر دے، داغ نے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس اغائی ہم لیڈ کرے دے ایز اے میجر جنرل. دا آصف منیر والد سے چکمو آغا پرنسپل ہو دے یو اسکول پ لال کرتائی کے پینڈائی کے ساحر شمشاد چکم دے ناغا یو یتیم او مور پلار نہ پاتے شوے دے واغا دے ہو دے تورس نو دا ڈیر لوی کریڈٹ دے.
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی دے اسلام آباد دا خپل پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان سر مشوری د پاره لاهور ته تلو چې د هغه ځای د دواړو جرنیلانو د ترقی په کاغذ دستخط کړي. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آصف منیر د پوز د تربیتی ادارې منګلانا کمیشن پاس کړي. د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا په ماته ته کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شوی. د ISI د څوکۍ نو ورستو آصف منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر هم مقرر شو او دوه کال ورستو نو وړي د پوز مرکزی دفتر GHQ کې د کوارټر ماستر په څوکۍ مقرر شو. د GOTV د یو رپورټ تر مخې آصف منیر د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوځ خپل خفیه ادارې MI او د پاکستان د خفیه ادارې ISI مشر پاتې شوی وي. د رپورټ سره سم آصف منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په 14 نه وخته وویل کوم چې دا اصول دی واري جوړ شو چې تر ټولو مشر جرنل پوځي مشر جوړ شو. که په دې اصول عمل وشي نو ډېرې زیاتې اندېښنې دي هغه ختمې دی شي او جمهوري نظام ته فائدہ هم کیږي شي
اور جمهوری نظام کو فائدہ ہو سکتا.
د پوځي مشر د نامزدګۍ وروسته د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویلو که صدر پاکستان په دغه نومونو دستخط ونه کړ دوی سره نور آئینی او قانونی لارې شته چې آصف منیر پوځي مشر او ساحر شمشاد د مسلح پوځونو شریک مشر وټاکي. یاد دی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ لخوا شپږ نومونه ورکړل شو چې په دې کې دی یو پوځي مشر او یو د مسلح پوځونو مشر وټاکي. خو د وزیر اعظم لخوا آصف منیر او ساحر شمشاد په یادو شویو څوکیو وټاکل شو. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د نومبر 15مه په نړۍ کې په خود د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهاوی زیاتوالي د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو په خپل وبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد په خود د کورنۍ تشدد، د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتې خلاف د پوهې زیاتول دي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد ناو.
په خوځو د تشدد د مخنیوي پاړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقوقو ادارې وایي هلته پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خوځو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو توایي په خوځو د تشدد مخنیوي پاړه په صوبه کې مختلف د پوهاوی زیاتولو کمپاینونه اپیل کړی دي.
چې په دې د 25 لګه د 15 نومبر نوالی لسم دسمبر پورې دا موږ یو مهم چلو چې په ښځو باندې کم تشدد کیږي د هغې خلاف. نو دې مهم کې مهم چلولو دپاره موږ ډېرې زیاتې چې دی نو اکټیویټیز پلان کړي دي او موږ هغه کوو. نو اوس هغه آلریډي موږ شروع کړي دي، په هغې باندې موږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه موږ کړي دي. نو په هغې کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې موږ سیمینار کوو، آگاہی لکه د میډیم ډیر زیات رول دی په کار دی چې دیم د تشدد خزو خلاف چې کم تشدد دی مخنیوي او کې داسې.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د خزو د تختونې یو شپې خیرپوټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 14 جنسي تیری او 14 کورنی تشدد په خیرپوټ شوی دی. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورت په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورسپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر خصوص د تشدد مخنیوي لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر خصوص د تشدد پیښې لدینه هم زیات دي خو رپورت کیږي نه.
په دې کې دا څه ډېر شي کیسز موږ لرلې ماشومان جنتی لکه وژل شوی دي، هغه سوځول شوی دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه دا غي چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راځي شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي دا غي صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو دا څه په مزوم سره خو ډېر زیات کیسز دا چې موږ کړی دي.
بل خو د پیښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه خار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو دوه شپې خیرپور شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوښۍ د بدونو او د کورنیو شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یوه پیښه کې د تیر جولای میاشت کې د خوښۍ د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وژل شوي. هم د تیر اګست میاشت کې په یوه بله پیښه کې د پیښور سره نږدې په داودزو سیمه کې یو تن خپلې دوی خویندې په ډزو وژلي او وروسته یې پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وژلي دي. د ښځو د حقونو یو کارکونکي شاد بیگم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شرح ہے کمو طرف کی ضرورت ہو نو کا شرح ہے سیوا شو ام د مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم سکول مطلب وہ کی ام او میڈیا کیمرا جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا امرا جی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چ نہیں خلق ورا خبر جی زکا چ دی سے خلق نشتری چ اخر کو سزا گانی ور کرے شی دی.
پو پاکستان کے دروان کال پر سپٹمبر میاش کی دسارا انعام پنوم دے وی خزی توجنی ورستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو تشدد پی خو پ اڑا بحث پل شوی دی. پو ہا پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
یقینا دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنۍ تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر.
زرمشه د وخت مهم خبرونه په کورمه کې په پاک افغان پوله تر جګړې وروسته د دواړو خواوو د ولسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. پرون ماس پخین له کورمه د دوپرځیو او بنګخو 15 مشران ډانډې پټان ته ورغلي او هلته د بلابلو قانونو د شلو استادو سره جرګه کړې ده. د جرګې ګډونوال وایي چې دوی رضا شوي چې وړومبې اوربند وکړي او بیا د شخړې د هواري لپاره خبرو ته کښېني. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلوچستان له حکومته د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره د ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. دا کان کیندونکي نامعلومو وسلوالو د نومبر په 14 د مچ سیمې د سکرو له کانونو تختولي دي. په تختول شوو کې 4 تنه د شنګلې ضلع سره تړاو لري او نور 2 د بلوچستان اوسیدونکي دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت جنرال اسف منیر ته د فوج د مشر او جنرال ساحر شمشاد مرزا ته د فوجي مشرانو د کمیټې د مشر په جوړېدو مبارکي ورکړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د منتخب استازو فوجي مشرتابه او مدني ټولنې د برخوالو سره د خپل منځي چارو سوداګرۍ سرمایه‌کاري ماحولیاتي بدلون او سیمه ییز امنیت په چارو کې د کار هوډ څرګند کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر سولې د مظاهره چانو د ایران زور زیاتی غندلې او د دې پاړه د لوړې کچې د سیړونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی ادارې پرون د 25 موافقو او شپږو مخالفو رایو په ګډون موافقه وکړه چې د روانو مظاهرو په وړاندې د ایران د غبرګون سره تړلې سرغړونې وسیړي او په دغه اړه د حقایقو موندنې یو نړیوال ماموریت رامنځته کړي. شپارستو هیوادونو پر دغه مهال د خپل رای ورکولو نه ډډه وکړه.
تاسو مشال لري ته وګی د شاهین بنیرو مو د خبرونو لاندې زوري دوه اوس ستاسو پام یې یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اروپای ټولنې وزیرانو دغه یورپ ته د تاریخي وطن پر اتک باندې غونډه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایټالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې د هغو کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني سازماندهۍ ژغورونکي بیړۍ له لورې ژغورل شوي دي. ایټالیا وایي چې دا کسان دې له کښتۍ نه کوزی شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپای ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سش کال تر اوسه تر 4900 ډیر کډوال د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. پر اوسه سش کال په همدې مسیر د 800 کډوالو شمېر څه باندې 8500 ته رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایشن په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارډ او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د ګسمو له امله سش کال قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرک ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناکه لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایټالیا ته ځي. یونان، ایټالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا، منځني ختیځ او یو شمېر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډېر کډوال سش کال ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې کوریشیا ته سش کال 4200 مهاجر رسیدلی دي او دا شمېره هم تیر کال کمه وه او 1200 ته رسېده. اکثر کډوال په ډېرو خطرناکو لارو اروپا ته ځانونه رسوي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمېر له 600 څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندرګي له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تری تم کېدل ثبت کړي دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کابل کې د خدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمند وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې ګډون کوونکي میرمنې وایي چې دوی سخت کال د طالبانو د حکومت له ویرې دا ورځ یو ورځ مخکې ولمانځله. یاد غونډې ته راغلي خدو دا هم وویل چې د میرمنو په حقونو باندې تیری په بشري حقونو باندې تیری دی. دوی له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږ کال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړونکي سودا بینژند ازادي راډیو ته وویل، په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون نمانځل کېدله، خو سږکال د طالبانو له حکومت څخه په پټه کبودي څلوېښتو ښځو پر غونډېدلو سره جوړه شوه.
کنفرانس امروز هم پنهاني بود، د فضای بسته.
نننی کنفرانس هم په پټه و، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لرې ووسو. په ډېر محدودیت سره مو میرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ یې هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر جلدی افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او بیا یې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
نوومبر مصادف بود بر روز من خشونت علیه زن.
کولی شو وایو چې د نوومبر 15مې سمون خور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې له نړیوالې ورځې سره. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیکه ښځې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه غوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیچ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې یعنې تر 10 د ډسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 9:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 1 بجا،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو.
د مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خوست د تړیو اوسیدونکو د یو شر للارې یادې ورسوالۍ د درګۍ خارګوټي او ځینې نورو ځایونه پاک کړل. اشرونه په خوست کې یو زوړ دود دی چې په واسطه یې د ولسي خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کینول او اوبول، همدارنګ نورې لوی او درنې چارې ترسره کېدې چې اوس دا دود لږ شوی دی. د تڼو اوسیدونکي له دې اشره یوه موخه دا ده چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان اشرونو یا پګړو ته وهڅوي. نور حال له خوسته نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ، آن سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیري چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل،
په دا ځنډن وخت کې اشرینه کېدل خو
اوس دا شهرونه ډیر کم رنگی شوی دی مونږ ټول دا سره او فتیاله چې مونږ سره باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفاکو کچیرته مونږ په داغه خپل شخصي پیسو کولای خو دنه ډیر لګه خرطلو
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې کولنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمای وایي
کام سره میګر وستلی دی ټیکټر نور وستلی دی ځنډن وخت کبه مې پګړی نیوي بیا به کور کوم یې سیمې کې د تر غلی چې مې د شروال سره د ولسوالۍ سره مې کومه کوکی کیم کا سره چې تالی دی د تر کا سره مې ټلې کی چې کیم کور وی دلته مې کوکی دا ویډ کې موږ ټول ورستلې دی ربز چارایګا هر شاور سره دی د امګ دا کور اوړه ورسوله کې دا کور میګو کی
د تنې مدني فعالان وای په دا ډول ټولنی زبرنامو کې خلک خپل نور استونځي هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته مومدلی شي مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تنې ورسوله ځوانونو مشرون ارتل شوی دی چې د خپل ورسولي صفاکی یو خدای چې ورسوله په صفاشي بول په څنګه کې ځوانونو مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوځی کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څیږي په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ د کرایش چاغه امیګ دلته په وځي سره شریک یې د پرامي ګاډه یو د خال یار به توکسي
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی واجبو کې راځي دینی عالم محمد داوود ول
افغانان پاتې خلک دي به تعلیم ته توجه کوي اقتصاد ته توجه کوي صحت ته توجه کوي هر چا نه ماده خوښه ده چې به خپل وظیفه ته پابند وي
د تنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت ولس یو بل سره همکاري ونه کی نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سمبالولای د تنۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفای صدا دانش پل ایمان ده دلته چې د ولسوالۍ کې سیمک سره عوام همکاري ونه کی یوازې حکومت دانش کولای چټولو کارو ترې سدګي وکی موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي ان شاء الله موږ تم سہولات وکي دوی تم سہولات وکي
د خوست د تنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لارې د خار څخه د تنۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمي اوبه ورکي دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخل مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو ته وګي وزو ننګرهار ته د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د کرنې چارو مسولین وای چې سخت کال په دې ولسوالو کې کروندګرو د زراعت د ماهرینو لخوا د لازم مسپارښتنو په عملي کولو سره د لوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي دي بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د لوګانو له حاصلاتو خوښ دي خو له اړوند مسولینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې دي ورته د اوبه خور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي نور تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوخت دي که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویه خو کرنیزې ځمکې یې کمی او ډېرې ځمکې للمي دي کروندګر وایي د وچکالۍ له امله فصلونه په سمه توګه نه رسیږي خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې اوبه کوي د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او ثمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سکل د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی
نامونږ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي خو تا مصرف یې ډېر زیات دی تقریبا دغه یو پټي 40-50 روپۍ مصرف
مونږ خو مخکې جوار کرلي وو هغه وسوځېدل بیا د جوارو پسې بیا خلکو دا الوګان وکرل او چا شلغم وکرل یاره ښه دی د دې نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی ځکه موده یې لنډه ده او حاصل یې ډېر
ننګرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالی ده چې یوه کمه اندازه ځمکه د سپینغر له وړو رودونو خړوبیږي، خو اکثره ځمکه للمی ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پرې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي، نو د کروندګرو د اوبه خور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ د تدامل جامع غواړو چې دغه حکومت یې ورواغوندي. که ډېر وخت که لږ وخت نیول کېږي، داسې ویل کېږي چې دې پنډ هم شته دی، که دغه کاسد جوړه شي نو چپلیار به خړوبه شي او انشاءالله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلیهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفقانی هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی، نو ځکه یې الوګانو ښه فصل ورکړی دی.
دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک ته خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپلیهار ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو له لورې دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوي دي، د دوی سره د نږدې نه ناستې شوي دي. تقریبا د 300 هکتارو په شاوخوا کې په چپلیهار ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې ناراضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې موږ د هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده، د دوی ځینې وقایي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبهخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږ چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگی نمرو کز امنگ بچی مرید ابیو گاری دلیا سا یا دلوگی دلیا سا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیست.
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نری حالات نور هم سپری او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میگیا هم دوم رازاده وی سمر دا پوج مشر دی و سمر دا پاکستان بولت مشر دا دا ترنوال خلق انتی پور تکری وی کلاشن کو زناده تا چولی دا دا خلقو منظر نی ختم شه دا باور نشن کولی چکم امن زمونگو آقا واپس
دا. دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسکم بجی او ردائی سی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا مدني فعالې ګلالی اسماعیل پلار پروفیسور محمد اسماعیل وایي چې د 2020 میلادي کال راهیسې یې په عدالتونو کې مقدمې روانې دي، خو معلومه نه ده چې فیصلې به کله کیږي. نوموړی وایي پر ده او د ده په کورنۍ جوړې مقدمې بې بنیاد دي. د نوموړي وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دغه خبره کوي. البته نوموړی وایي د مقدمو په ځنډېدو کې د ټولو خواوو رول دی. نور تفصیل د اسرار العمومند په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکي مدني فعال ګلالی اسماعیل 89 کلن پلار وایي دا او د ده میرمن په تیرو شاوخوا دوو کالو کې څه باندې 250 واري عدالتونو ته د خپل مقدمو اورېدنې لپاره وربلل شوي، خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کیسونو پرېکړې ونه شوې. پروفیسر اسماعیل وایي د پېښور په یو ترګری ضد عدالت کې پر ده د ده په میرمن او لور له ملک سره د غدارۍ سازش ترهګرۍ او له ترهګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوې راتلونکي اورېدنه یې د نومبر په 9 وشي. نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د ده میرمن څه باندې 200 وارې وربللې دي.
بیسیکلی دا یو داسې دور دا کیسونه دي چې بالکل دوی د پی ټی ایم کرش کول غوښتل، نو د دوی په دا کې دا اوس یاره ګلالۍ چې کوم دی نو دا د پی ټی ایم دپاره انټرنیشنلي یو د دې خبره کولی شي ځکه چې دا یو انټرنیشنل تعلق یا پیژنګلوش دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدامنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی، خو د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بیا اساسه دي چې په 2018 او 2019 کلونو کې د درګری په دوه پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا.
نو کو د قانون مطابق چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق کومې شرطې پېښ شوي دي د هغې مطابق د انصاف فیصله وشوه، نو انشاءالله به کېږي. او نور هر څه ممکن دي زموږ په ملک کې، هر څه تاسو ته پته لګي چې څه کیږي څنګه کیږي سری کم ځای لیکلی کیږي د چپ ډکشن لیکلی.
که څه هم ګیګیاڼی وایي چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ ضد مقدمو ډېر وخت واخیست، نوموړی وایي د وجه د وکیلان لخوا وخت پر وخت هرتالونه او ځینې نور وجوهات دي.
کله د هغې پراسیکیوټر نه وي د هغې د وجې هم بدل شوي دي، کله عدالت په چوټۍ وي د دې وجې هم بدل شوي، کله شهادت رانه شي د څه مجبورۍ د وجې نه د هغې د وجې هم رانه شي. نو لکه داسې څوک په دې باندې ګرمول او زما په خیال باندې مناسب نه ده چېرې د یو کس د وجې د ټولو پاټو د وجې د هر چا د وجې پکې خپل خپل ایسه شته.
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاشت کې په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلال اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل پړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو له وجې پولیسو گرفتار کړی وو. ګلال اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې دا خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شو د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړی د 2019 کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتي مومند وجن خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي، خو ګلال اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي.
لیډیو ته غوږ کې اوریدونکو د خبرونې رښتې راپور تاسو په امره ګرځوم. په متنادی فلم جوایلین باندې د بندي زو د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د ریکور لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوې ده. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دي، نو باید بندي زو باندې ولګول شي. وفاقي سنسر بورډ روان کال د اگست په میاشت کې فلم منظور کړی دی. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرې وړاندې کړي.
د جوی لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان دننه ډېر بحثونه راپارولی دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړی زیاته کړه
اول گورنمنٹ چې په دې باندې بین لګولو خو اوس هغه د بین چې دی هغه لري کو. نو زمون خبره دې کې دا ده چې د فلم دې کې کوم دا هم جنس پرستی فروغ شوی دا ال جی بی ټی سیستم دې کې فروغ شوی دې نن سبا چې کوم دی د سوشل میډیا دور دی، هر شی چې دی هغه تاسو ته په موبایل باندې ایزلی اویلیبل دی، په یوټیوب باندې ګوره ایون هغه تاسو ته الته اویلیبل وي. نو زمون مین مقصد دا صرف نه دی چې دا دی د پاکستان نه بین کړی شي، زمونږ مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغله د عدالت نه.
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13 ماده پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي. وفاقي حکومت پر هم بندیز لګولې وو خو وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو. د فلم ځنې نړیواله جایزې هم ګټلې دي. د فلم ډایریکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورن رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده. نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یو بل سو گو گوری نو پدی کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خویند و رونو او پلار انزور نخ کارشی نو د ټولنیز اقدار خو اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وی شوی، خو پدی کې چې څنګه نور کردارونه دی یو کردار پکې د یو نرخزی کردار هم دی کېده شي لدغه قبل دا ټول استونزه جوړ شي وی یو څو کسان پرې ګلمن دی او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې د قشان خلکو پورې ټوکې مسخره و نه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے اور ان کا مزاق نہ اڑایا جائے.
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لګوي او یا د پاکستان د ریاستي بیانیې پر ضد یو بل بیانیا پر مخ وړي.
فلم لا راغله نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک پشان ډډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده. دا اوس یو عجیب خبره ده پاکستان کې او زه نه پوهېږم چې دوی ته دا کانټینټ څنګه را رسی. او دو تاسو څنګه پته ولګی چې دا زمنګ د روایت او د تهذیب نه خلاف خبرې دي؟ اوس ډرایلند مووی راغله د پاغي باندې هم دا بحث روان دي چې دا زمنګ د اقدار نه خلاف دي. اوس نه پوهیږم چې په پاکستان کې نن د آیا ترانسجنډرز نشته، آیا ترانسجنډرز سي دغه په سینو کې زړنه وي؟ د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي، خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دن خلق لا وس هم انټی وومن دی، دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کولی مونږه چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره او د هغه د حقوق لپاره خبرو کی.
په لاهور خار کې فلم شوی جایلند په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا. په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د یوې نرخزه نساګر سره مینه کوي. د مدني ټولنې فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. د پاکستان د ترانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي دي.
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اوردین په تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د نن ساعت خبرونو اخرنۍ شی بی دی او د شاهین بنیرینا د خبرونو لاندې زور
زړه مشر دی وخت مهم خبرونه په کورم کې په پاک افغان پوله تر جګړې وروسته د دواړو خواوو د ولسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوې دي. پرون ماس پخین له کورمې د دوپرځیو بنګخو 15 مشران ډانډې پټان ته ورغلي او هلته د بلابلو قانونو د شلو استادو سره جرګه کړې ده. د جرګې ګډونوال وایي چې دوی رضا شوي چې وړومبې اوربند وکړي او بیا د شخړې د هواري لپاره خبرو ته کښېني. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلوچستان له حکومته د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره د ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. دا کان کیندونکي نامعلومو وسلوالو د نومبر په 14 د مچ سیمې د سکرو له کانونو تختولي دي. په تختول شوو کې 4 تنه د شنګلې ضلع سره تړاو لري او نور 2 د بلوچستان اوسیدونکي دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت جنرال آصف منیر ته د فوج د مشر او جنرال ساحر شمشاد مرزا ته د فوجي مشرانو د کمیټې د مشر په جوړېدو مبارکي ورکړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د منتخب استادو فوجي مشرتابه او مدني ټولنې د برخوالو سره د خپل منځي چارو سوداګرۍ سرمایه‌کاري ماحولیاتي بدلون او سیمه ییز امنیت په چارو کې د کار هوډ څرګند کړی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر سولې د مظاهره چانو د ایران زور زیاتی غندلې او د دې پاړه د لوړې کچې د سیړونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی ادارې پرون د 25 موافقو او شپږو مخالفو رایو په ګډون موافقه وکړه چې د روانو مظاهرو په وړاندې د ایران د غبرګون سره تړلې سرغړونې وسیړي او په دغه اړه د حقایقو موندنې یو نړیوال ماموریت رامنځته کړي. شپاړسو هیوادونو پر دغه مهال د خپل رای ورکولو نه ډډه وکړه.
اوریدونکو عمدې سره ما مجید بابر او اسحاق ملي او شاهین بنیری ته اجازه راکړي. د مشالو د مخاطا خبرونه پای ته ورسېدي. که په دې سپو باندې پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو به واوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ویډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي.